Après, on met ça à ma.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته خراغلاست قدر منوریدونکو په دې یو سات خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو خو خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې میلیونونه کسان چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې کسانو ډیری خپلو اولادونو ته د خوړو برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو باید انتخاب کړي. له دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال د هوا درجه د سانتیګراد منفي 20 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوي راستانه شوي یا هم بې ځایه شوي کډوال له خطر سره مخامخ کوي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیا تلو مخنیسي چې د پیژندنې یا بایومتریک ازمیښت یې نه وي کړی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا ایران ته د بیا اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د مان ولایت عمومي څارنوال پرون ویلي وو چې په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې 1,780 تنه بې اسناد افغانان نیول شوي او له هغه ځایه ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته کورونه هم په کرایه څوک نه ورکوي. د طالبانو سترې محکمې په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکه ورته تخت او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو خبر پانه کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 شو درو وهل شوی دی. د خبر پانه لمخې یو مجرم په لاس کله تنفیذي بند بل په 2 کله بند محکوم شوی او دریم یوازې په درو وهل شوی دی. ویل شوی پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې هم درې تنه د لواتت په تور په عام محضر کې په درو ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دغو ډول سزاګانو د تطبیق د بندېدو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 15,028 کسانو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,09,022 تنو ته رسیدلی دی. متحدي ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل. شاوخوا 2,500 نور یې رغمل کړل. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزه ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګاز او د کموالي له کبله اکثر دولتي دفترونه وتړل شول او ښوونځي په آنلاین بڼه شول. په وروستیو ورځو کې د ایران شمالي ولایتونو کې د هوا درجه د سانتیګریډ منفي 20 درجو ته ټیټه شوه او ورسره د ګازو کموالی هم یوه ستونزه شوه. ولسمشر مسعود پزشکیان له خپلو وګړو تیرونۍ غوښتنه وکړه چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو حرارت 2 سانتیګریډ کړي. نور دولتي ادارو هم په آنلاین بڼه ورته غوښتنه کړې وه. که څه هم ایران د ګازو د ذخایرو له پلوه په نړۍ کې دوهم مقام لري خو د دې هیواد زاړه بنسټونه د ژمي پر مهال تر حده زیاتې تقاضا پر وړاندې مقابله کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. په باورې چې طالبانو په یو نوی فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولی چې دوی د شریعت او دود خلاف بولي. دا د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم کېدل په دې اړه به له یو شنون کې سره مرکه واوري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت هومره خراب دی چې باید د خوړو او سونګ موادو ترمنځ خپلو کورونو ته یو برابر کړي.
د خوړلو هیڅ شی نه لرو او د مواد سوخت شدید ډیر ګرانه شوې ده، څوک اخیستلی نسي.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې د کتاب لوستلو درې ورځنۍ نندارتون پیل شوی.
ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبرې، نو دې لپاره موږ بار بار ګیلم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندارتون د کتاب په اړه جوړ شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقې بس کې د طالبانو د مشرانو د هغې وینا په اړه بس کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریځ بدل نه کړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. مخکې هم یادونه وشوه چې طالبانو په یو نوی فرمان کې د خلکو پر هغو کارونو بندیز لګولی دی چې دوی وایي د شریعت او دود خلاف دی. طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي وخت نا وخته تازه فرمانونه خپره کړي چې ډیره برخه د فرمانونه د ښځو په اړه و. د فرمانونو د نړیوالې ټولنې په کچه هم پراخ غبرګونونه پرولې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شپې د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش صاحب، د دې فرمان جزئیات څه دي؟
سلامونه. د طالبانو حکومت د چارو اداري عمومي ریاست یو اعلامیه خبره کړې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د چارو ادارې د لوی رئیس شیخ الحدیث مولوی نورالحق انور په مشرۍ باندې د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو د اورېدو، حج و اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو، اطلاعاتو فرهنګ، وزارتونو او سترې محکمې او دارالافتاء عمومي ریاستونو او د علماو شوراګانو مرکزي او فقهي مجالسو د استازو په ګډون پلاوی یو غونډه جوړه کړې ده. په دې غونډه کې د دوی په وینا د بدو رواجونو د مخنیوي په موخه دغه غونډه شوې وه. د چارو ادارې لوی ریاست وایي چې په دغه غونډه کې په بیلابیل موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې دوی کړې دي، خو په دې کې د هغو بدو رواجونو او اسراف ډکو رسمونو په اړه وایي چې بحث شوی دی او تثبیت شوی دی چې د دوی په وینا په افغاني ټولنه کې دود دی او د چارو ادارې د اعلامیه په کلماتو باندې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او لکلنو رئیس په د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د بد اقتصادي، اخلاقي او ټولنیزو عواقبو څخه کړي کې. دوی وایي چې په دغه غونډه کې په دغه موضوع باندې خبرې شوې دي او وروسته له هغې یوه طرحه جوړه شوې وه چې دغه طرحه د دغه غونډه د طالبانو د مشر هیبت الله لخوا او دغه راز دغه طرحه هم د ده لخوا تصویب شوې ده. او وایي چې د دغه طرحې د تصویبېدو نه وروسته د دوی په وینا د ټولنه کې د دغه رواجونو او رسمونو د مخنیوي او اصلاح په مخ په همدغه طرحه په بیلابیلو ځایونو کې عملي شي. تر منځوري وروسته به د هیواد په کچه باندې دغه کار وشي او د دوی په وینا دا به ډېر یو ګټور اقدام وي. خو په دې کې ستونزه دا ده چې ځینې فعالانو په ځانګړي توګه د بشري حقونو او د ښځو فعالانو د طالبانو تیرو حکمونو، احکامو، فرمانونو او قوانینو ته په کتو سره یا د هغې ته په اشارې سره اندېښنه ښودلې ده چې دغه نوې طرحه به هم ممکن د دوی د حقونو د نقص او یا محدودولو لپاره یوه بله د طالبانو هڅه وي. د دوی اصلي هدف دا دی چې په دغه طرحه کې دوی هیڅ مشخصه کړې نه ده چې کوم رواجونه د دوی د له نظره د افغانستان د دودونو یا رواجونو کومه برخه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې ده او دوی ولې غواړي د بندیز په ولا کې وي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو حسیب تلاش د ازادي راډیو خبريالو چې د طالبانو د چارواکو د یو نوي فرمان په اړه تفصیل وورو. د دې فرمان جزئیات تر اوسه پورې نه دي روښانه شوي، خو ایواز دومره ویل شوی دی چې پر هغو کارونو به بندیز ولګول شي چې د دوی په وینا د شریعت او د افغاني دود خلاف دي. په دې اړه مې د دینی علومو له څیړونکي صلاح الدین سعیدی سره خبرې وکړې. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې هغه د شریعت او دود خلاف کارونه کوم دي چې لا هم په افغانستان کې کېدل او له دې وروسته به طالبان بندیز پرې ولګوي.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما د قوانین مختلف تعابیر لري. اما کچیرته د دود د دستور نه منځل مثلا په دې ارتباط کې چې ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ایښودل، یا د جنکو یا د علاقانو چې ځوان دي هغه بلوغ عمر ته رسېدلي دي او په اصطلاح تمام شرایط یعنی عمده شرایط برابر دي، باید د اسلامي امر د چات زتر باید په اصطلاح د نکاح وشي او جلدی والک په اصطلاح ورکړ شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلي سوء استفاده کیږي. زما په پوهه باندې د دې د دولتداري نه لازم درست برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په قوانینو کې چې دی په ظاهر کې شاید نیت یې خو، اما ډیر ځلی داسې زمینه برابرېږي چې د یو قانوني حکومت د یو نظم او نظام او د اسلامي شریعت پر بنیاد باندې په عمل کې
په دې خاطر عمل نه شي کېدلی. سعیدی صاحب، کوم دی هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې له اسلامي نظام نه استفاده شوي؟
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه باندې کول، در حال چې نور ته توقيف خانه لري، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب، بخې ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنو پر خوندزیو بندیز ولګوي وایي چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خزه بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، هم دا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې مونږه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خزه د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زبانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سم خو خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د سر نه مني، د دې سر نه پرېږدي. د دې تصور او برداشت د دین د منابعو نه همدا دی چې د شپږم سم نه پاس او په تاسف سره د مدرن علوم مباح ګڼي.
یعنی کدیه همدغه تعبیر سعیدی صاحب له کوم ځای راځي؟ یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوي دا له کوم ځای راځي؟
نصوص د شرعي د قرآنی دی، نصوص د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې د علم او تعلیم په مورد کې وجیبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجیبه و په اثر کې، همغه چې خزه د شارواله و همغه چې خزه سرپرست و، دا د دې کارونو د عملی کولو لپاره علم پکار دی. کچته دا ثابت دی او د دې نه دا تعبیر کوي په کوم روایت ضعیف باندې چې خزه باید په کور کې کېنول شي او په دریم منزل کې کېنول شي، چې دا کړکه دا مختلف تعبیر د دې اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کوي دغه تطبیق د حکومتي وسایلو په اصطلاح په وسیله اجرا کړي. په دې خاطر باندې نه د شرعي لحاظ د واحد په اصطلاح نظر شته چې د دې تعبیر تایید کړي. دلته نور قوي تعبیرونه علما او روحانین او داخل د طالبانو په سټیج کې علما او روحانین په مستند شکل باندې بیانوي چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها نن معلوم فیصله احادیث روایت شوی دي او مختلف نور داسې مستندات شته دي چې په دې کې هیڅ شک او تردید نشته چې د علوم او حاصل وایي. اما چې د طالب تعبیر چې دا دی او اول خو مشهور حاکمیت نه دی مشروعیت نه دی په دې خاطر باندې دا مختلف تعبیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کوي نه تنها چې د سوء استفادې موجب ګرځي نه تنها چې توقف خانه نه لري پر کورونو ته وړي د هغه په نتیجه کې خبرې به فراګندن شي چې د سرعت د وخت زمان ځین لاده. په دې خاطر باندې دوی په غلط روان دي او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټول د مشکل سره مواجه کوي.
د دینی او سیاسي چارو شنون کوي صلاح الدین سعیدی او چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ ل یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې دا خبره کړې او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی دی او تیر شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده. د موضوع نور جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د زمي د موسم لپاره سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیرای کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومان لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمن یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیر شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمېنې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وس نه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکي او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چې مې را رسیدلې دا یو تیر سړ شوې دا د خوړو هیڅ چینل لارو پوښه خوړلو حیرانه پاتیو څنګه دا شپې ورځ تیر کو د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او د مواد سوخت چې دی ډیر ګران شوې دا سوخت اخیستلای نه سي.
دا وایي اوس مهال په پلازمینه کابل کې دی او خاروار چې اتیا منکیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانۍ تلوړه سوي چې به وسله کورنۍ د اخیستلو توان نه لدی. د یو کیلو غازو بیا بیا د مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت اوسیدونکو سمي موي له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې مونږه قرار لرو چې کدا سوان توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره مونږ سره برابر کو نو بیا به نهارا ویدیو کی گو کنهارا نس د مړې دوی د خېټې غم کو نو بیا به مونږ یخیو اقتصادي مشکلات زیات دي د کار نشتون دی.
دوی لمرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمېر نورو سړو ولایتونو ځینو اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره د سمنتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړي او ویل دي چې له سخت بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام لاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 14.8 اشاریه 8 میلیونه خلک پر روان زمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 20 میلیونه زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونه هغو سره مرستې سوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو چې ورسته راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشرې سوریې ته د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړی چې وایي د سوریې له نویو واکمنانو سره مذاکرات وکړي. د بشار اسد رژیم له پرځېدو وروسته لویدیځ قدرتونه هڅه کوي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تعامل زیات کړي، بلخوا په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې مشره کایا کالاس نن دوشنبه ویلي چې د مشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د هیئت تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 واکمنۍ وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته د مشق ته همدا نن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوې. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیځ کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللی دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سیشنبه تر 13 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل سوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځېد، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوالو مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، د غرض له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په خوست کې کتاب لوستلو ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په مقصد د رانا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون پرانستل شوې. په دې نندارتون کې د خوست عامه کتابتون او کتاب پلورنځیو د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او په نورو برخو کې خپل کتابونه نندارې ته ایښي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست استازی سبحان الله اعظم مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې به ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوې دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړې دي.
خوستی رون اندوایی دا ډول برنامه سره خلق حسیږي چې خپل ټول وخت لنیز شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
ځنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد تر غلم اورډر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې اورډر خلق راغړې دي او خلکو نه مې هله کېږي چې په فیسبوکونو او پونورو نشګمو باندې اخته دي خغرا شي خوست او د نړۍ کتابتون وګوره هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو چې علاقه او درس وګوره او ریډو کتابو ته وان واخله.
د نندارتون یو شمېر ګډونوال په خپل خبرو کې کتاب رانه سره تشبیه کوي وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګ علمی او شخصیتی اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللې ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرې او معلومات مزیات شي باید مطالعه وکړي. ډیر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي یې غیر نه خبرې. نو دې لپاره موږ بار بار ویلم دی او بار بار غواړم ښه خبرم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب پاړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هرڅه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنه سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ساقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دی وی سره لري دي چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړه کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي. خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نماو د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي په نننۍ خبرونه کې د طالب مشرانو د هغو سرګندونو په اړه له کارپوهانو سره بحث کوو چې وایي د نړیوالې ټولنې بندیزونه به د دوی دریز بدل نه کړي. خو دا شیبه چې څلور بجې او اتویش دقیقې دی ستاسو پام دی ازادۍ رادیو دی اوریدونکو د پیغامونو اوریدو ته راګرځوم. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم. زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هله د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جل جلاله زمکه غرونه بحرونه المارس پوګمي د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د مرڅخه شمسي برېښنا خسل کیږي د زمکه څخه زراعتي نفع او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلا بیلې ګټې او د بحرونو څخه د نفع غاز د کشتیو او د اوپټلو په واسطه اصلي مطلب د خويندو د تعلیم مسله چې اوس زمون ملت ور سره مخامخ دي چراغ کا کور دننه سوځي بیرون ته صبر دی. مثلا کزمنګ یو زنانه خور ولرو چې سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغي ولادت په ناروغي اخته شي او بیا مونږ یو زنانه متخصصه خور وینو ده مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو او کوم وس نه وینو هغه به زمنګ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت که چیرې زمونږ یوه خور مور لور په یو بل هیواد کې